هغه تنظیم کی هغه اداره کی تر څنګه شپږمه مرحله کې به تاسو د پلان سره سم تاسو اقدام وکړئ خپل کارونه شروع کړئ او کچیره کته هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډیره سخته وي خو تاسو کوشش وکړئ چې پارامي سره اقدام وکړئ او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ او کوشش وکړئ په اوومه مرحله کې اوومه مرحله دا ده چې تاسو هر ورځ هغه لیست کې چې تاسو کوم کارونه رسولی دي هر ورځ دغه هدف ته د رسیدو لپاره تاسو یو کار وکړئ تاسو پریکړه وکړئ تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې تیره کړئ لکه تاسو چې د خپلو اهدافو یا د خپلو موخو ته د رسیدو په مسیر کې تاسو نور هم مخته ځئ په دې ډول سره دغه اووه مرحلو سره به تاسو وکولی سئ چې خپل اهدافو ته ورسیږئ عملي تمرین مو دا دی چې تاسې پر یو کاغذ باندې د خپل یوه کال د یوه کال دپاره تاسې د خپل نظر وړ لس موخې وټاکئ یو کاغذ باندې د یو کال لپاره لس اهداف ولیکئ د جملې چې تاسو لیکئ د داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ داسې فکر وکړئ چې دا تیر سوی دی مثلا د تیر کال لپاره تاسو اهداف لیکلی وو سش کال دغه اهداف تاسو وایست تاسو زیر جملې ولیکئ ورپسې تاسو دغه لس مخو نوملار ته وګورئ دا لیست وګورئ او د ځان سره دا ووایئ چې که چیرې دغه اهداف په رښتیا سره عملی سوي وای او پرشتیا سره تاسو ورته رسیدلی وای ستاسو په ژوند باندې به کوم اغیزه درلودلی هر هغه هدف چې هغه تاسو پوسوي وای پوسوي یاست چې ستاسو په ژوند باندې اغیزه کړې ده تاسو هغه حلقه کوي په دا بل مخ کې په کاغذ کې دغه اووه مرحلې چې سوي دي چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه تاسو د دغه اهدافو د رسیدو لپاره هغه پلان جوړ کړي او هغه اووه مرحلې تاسو وکاروئ نو دغه فعالیت حتماً سرته ورسوئ دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس سره نو زده کوونکو تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم ښه وخت ولرئ ښه چلئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مکبل کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلم هم تاسو ټول تشرقاس مهم دنن مزید درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتنوي خوشحال کله لیز زکون کوله کسرنګ چې زم راستاس دنن مزید درس مضمون د پانه مشور مرمن اور باندې د پانه مشور مرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق ته بش پر معلومات ترلاسه کو ولو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه ګلالۍ زده کوونکو په تېرو ورځو لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای سوی دی نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې میرمن دا میرمنه څوک وه څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه نو هیله مند یم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ خو را زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ نو خوشحال کله ریز کوم کو د خپل لوست پر لور باندې راځو زموږ تاسو د نن ورځې نه وښتم لوست موضوع میرمن ټوپکی ده ولو چې میرمن ټوپکی څوک وا سره شخصیت وو سرنګي وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړ او د افغانستان یو له ځلانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار شي میرمن ټوپکی میرمن ټوپکی یو اتوریالی پښتنه او ساکزی پیغله و چې د اټکل سل کال د مخه د کندهار په سپین بولدکی اوسېدل د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز دریمې جګړې پیښه وسوه دغه پیښه سل کال وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره سوله چې انګریزانو په یو شپېته زره زریز ځواک سره چې یو لک بارورونکي سروي مال و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه درنو خوږ زده کوونکو ولولو چې میرمن تورپیکی یو اتوریالی پښتنه او سبزی پیغله وای چې د اټکل نه مخې سل کاله د مخه د کندهار پر سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېیمه جګړه د افغانستان سره رامیسته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1600 کسیزه ځواک سره و او د دې سره 100000 باروړونکي څاروي مال وې، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1600 کسیزه ځواکونو سره چې 100000 باروړونکي څاروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلي افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسې مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدراعظم کلیت ستون آر سوتر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر احمد باشه پاتې سي، یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي و دغو افغانانو په پرنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدراعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دوی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر احمد باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړې پښتانه غزاله ځینه. درنو خوږ زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی هغه داسې یو شعر وویلی، سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجار کړې پښتنه غزاله ځینه. نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته ووایه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا اوري، د جنگ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي، زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مونږ تورپیکي بی اختیاره ناره پرې کوي. درنو خوږ زده کوونکو، کله چې په دې جنگ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي، نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکی میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالي ډکه وینا اوري، نو د جنگ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکی ته وایي، زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مونږ تورپیکی چې کله د ده دغه خبرې اوري، په دا وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې پر سپین میدان به درسره یم، زه پښتنه له تورې نه ترپالم، مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې د جګړې ډګر ته ځي، نو دا د بیت ورته وایي او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکي ژغ پر کوي. یعنی تورپیکي یو شعر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي، تر دې تیرې تورې دی جار سم د غلیم وینه، به یوه ګرانه مین په وینو رنګ توره دی راوړه. یعنی میرمن تورپیکی خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي، تر دې تیرې تورې دیدار سم د غلیم وینه، به یوه ګرانه مینه په وینو رنګ توره دې راوړه. جانان مې سر پر وطن کېښوده، په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکی په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ شول. پورته غاړي اوس هم زموږ د زموږ ودونو کې ښځې له درګې سره وایي، که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنه خوژوز د کوون کو دغه غاړي چې میرمن تورپیکی خپل خاوند ریدی خان ته ولوسلې په دغه وخت کې د له مشهور غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان شول د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې ښخ شول او هلته خاورو ته وسپارل شول. خو د دوی دغه کومې غاړې چې دی لوستلې دي دی ویلې دي د دوی دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کي. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړي او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړي. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړه چې د هغو له جملو څخه یو پخپله هم میرمن تورپیکی و او د هغې خاوند ریدی خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نمونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، نه یوازې دا چې میرمن تورپیکی او د هغې خاوند ریدی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي، بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې. د هغوی د ژوند په حقله معلومات نشته، خو مګر دوی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده. خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې. یعنې په زرګونه کسان داسې سته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونو څخه یادونه نه ده سوې. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکی او د هغې خاوند ریدی خان دی. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ موږ ستاسو د درس لنډیز څه وو یا هم د درس خلاصه مو څه وه. لولو چې تورپیکی پښتنه یو توریالي پښتنه او اوسکزۍ پېغله وه چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکی میړه ریدی خان خپل له پلاره پښتونولۍ ډکه وینا اوري د جنګ تیاری کې وي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ شول. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، لکه مخکې چې موږ تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکی یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزۍ پېغله وه. د اټکله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپین بولدک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکی د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول او میرمن تورپیکی د خپل خاوند ریدی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیستې وه. ریدی خان چې د خپل پلار له پښتونولۍ ډکه وینا واورېدله نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدی خان خپلې میرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتني ننګ ثابتوم نو په دې وخت کې میرمن تورپیکی هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي. چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه دغسې نمونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن تورپیکی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله چې میرمن تورپیکی د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ، میرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او هم چنان د دې تر څنګ به لنډیز سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وو. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن تورپیکۍ څوک وه، څه ډول شخصیت وو، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولرئ. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوکاټ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونیکي. هیله مې ومنئ د نن زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د نن ورځې لوسته، په دې هیله چې د لوستو راخلنی شي به راسره ملتیا وکړئ او کولای سئ د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په حق لري. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کیږي، په څه معنا، او څنګه کولای سئ زموږ او ستاسو ژوند، زموږ ذهني روغتیا، زموږ صحت تر خپلې اغیزې لاندې راولي، یا څنګه کولای سئ پر دې باندې اغیزه وکړي. نو راځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه ته ویل کیږي. همدغه راتلونکي لیدلوري دا یوه وړتیا ده د انسان په وجود کې، یوه داسې وړتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالاتو په هکله، د خپل راتلونکو پیښو په هکله، یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایجو په هکله دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه وړتیا ده، یو ډول وړتیا ده چې هغه په انسان کې موجود ده، او هغه انسان د همدغه وړتیا په واسطه په دې باندې توانیږي یا دا توان لري یا دا وړتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکي پیښو په هکله پیشبیني وکړي. که چیرې زه دا کار سرته ورسوم، راتلونکي به څه ډول وي، یا که چیرې له دغه کار زه پیل کړم یا شروع کړم، یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول زه شروع کړم، د دا جریان به څه ډول وي، یعنی څنګه به مخته ولاړ سي، د کومو پیښو، د کومو ستونزو، د کوم پایلو او نتایجو سره به زه مخامخ شم. همدغه فکر، همدغه اټکل کول، همدغه تصور کول د راتلونکي په هکله دې ته راتلونکي لیدلوري ویل کیږي. چې روانپوهنه کې یا زموږ په روانشناسي کې دا یو ډېر مهم مهارت په توګه دا پیژندل کیږي چې که چیرې یو انسان دغه وړتیا ولري، دا یو ډېر مهم مهارت دی چې د په وجود کې شته، ځکه د همدغه بیا د ورځني پرېکړو یا هم هغه اوږدمهاله پلان چې موږ نیسو، د همدغه اوږدمهاله پلان یا د اوږدمهاله هدف په جوړونه کې هم ډېر مهم رول لري. کم کارونه موږ مخته بیایو، څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو، یا څه ډول اهداف موږ ټاکلي دي، څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دی، د همدغه تصمیم، د همدغه پلان په جوړونه کې د دغه راتلونکي لیدلوري وړتیا درلودل زموږ لپاره ډېر مهم دی او ډېر مهم رول لوبوي. کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو، دغه وړتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو، راتلونکي تصور کو، وی ګورو چې کچېره دا هدف وټاکو کومې پایلې به ولري، راتلونکي به می څړول وي، او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کومو حالات سره مخامخ کیږم. دغه تخمین کول، دغه اټکل کول د راتلونکي لیدلوري، او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیزه ولري او هم کولای شي چې منفي اغیزه ولري. یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیزه لري. هغه کسان چې هغوی د خپل راتلونکي لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له د وړاندوینې کولو ورتیا لري، دوی معمولا کولای شي خپل ژوند کنټرول کړي، یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړې چې دوی نیسي، دوی کولای شي چې هغه ښه تصمیمونه نیسي، ښه پریکړه وکړي، ځکه دوی هم پلان جوړولی سي او هم وړاندوینه کولای سي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي څه ډول وي. نو که چیرې دغه وړتیا په یو انسان کې موجود وي، نو دغه وړتیا کولای سي پر د باندې مثبت اغیزه ولري چې دوی بیا کولی سي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولی سي خپل ژوند ښه کنټرول کړي. مګر هغه کسان چې هغوی بیا منفي لیدلوری لري، هغه بیا کولی سي چې په هغه انسان کې خفګان اندېښنه رامنځته کړي، ځکه دوی منفي لیدلوری لري، منفي تصور لري، منفي وړاندوینې کوي د خپل راتلونکي په هکله یا د خپل پلان یا هدف په هکله. نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسې منفي تصور ولرو د یو څه په هکله، یا منفي فکر ولرو چې کیدای سي پایله منفي اوسي، یا کیدای سي مثلا زما د هدف شه هدف ونوسي، یا تصمیم مشه تصمیم ونوسي، که څه هم هغه یو ښه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف اوسي، خو بیا هم زموږ دغه منفي لیدلوری کوم څه چې موږ او تاسې د خپل راتلونکي په هکله وینو، که چیرې دا منفي اوسي، دا به په موږ او تاسې کې خفګان او اندېښنه حتما رامنځته کوي. په ځانګړې توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو ناخوښي په هکله دی بیره لري، چې مثلا د دې څخه بیریږي چې په راتلونکي د ده سره یو منفي حالت د ور سره مخامخ نسي، یا کوم منفي حالت رامنځته نسي، د دغو شیانو څخه ویره درلودل منفي لیدلوری بیا کولی سي چې پر انسان باندې منفي اغېز ولري. لومړی به ځو پریکړه کولو ته، چې د راتلونکي په هکله فکر کول یا همدغه راتلونکي لیدلوری، دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسې د تصمیم یا پریکړې کولو سره دا اړیکه لري، او زموږ د پریکړې کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغوی د خپلو انتخابونو د پایلو په هکله دوی ښه درک لري، یا دوی پوهیږي چې زه باید کوم څه په خپل ژوند کې وټاکم، کوم پلان باید جوړ کړم، یا څه ډول هدف ولرم، که چیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د دې پلان څخه دوی ښه درک ولري، او په دې باندې وپوهیږي چې په راتلونکي کې به دغه پلان د هدف د ده سره څه ډول مرسته وکړي، یا دی په یو څه ډول حالات کې ځای پر ځای کوي، دا بیا دغه انسان کولی سي چې یو ښه تصمیم ونیسي. یعنې د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیم اغیزه لري. موږ د خپل راتلونکي په هکله څه ډول فکر کوو، همهغه رقم تصمیم بنیسو. که چیرې مو منفي فکر وکړي، ملم دره خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسې لاس اخلو. مګر که چیرې زموږ او ستاسې درک شوي د راتلونکي څخه، او موږ په دې باندې پوهیږو چې زما دا پریکړه، زما دا پلان ښه دی، نو ملم دره خبره ده چې موږ او تاسې به ښه پریکړه کوو یا ښه تصمیم بنیسو. چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند، یا د ژوند په مختلفو برخو کې کیدای سي موږ او تاسې ورسره مخامخ شو، کیدای سي هغه د تجارت په برخه کې تصمیم نیونه اوسي، یا هم مثلا کیدای سي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری د راتلونکي په حق لدی فکر کوي، هغه تصور کوي، د هغه سره سم دی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری څه ډول مخته یوسي، یا هم د ژوند په نورو برخه کې دغه څه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رامنځته کیدونکي. د دې ترڅنګ راتلونکي په حق له فکر کول، یا راتلونکي لیدلوری د ژوند د هدف سره تړاو لري. روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکي یو نشه ده. که چیرې موږ او تاسې مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکي به مو هم مثبت اوسي. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې زموږ او ستاسې لپاره د ژوند لاره راشي، د دې ترڅنګ د ژوند لپاره زموږ او ستاسې انګیزه، یا زموږ رضایت دغه ژوند څخه نور هم راپورته کوي، او نور هم د رضایت احساس موږ او تاسې کوو. او د اهدافو ټاکل، د هغو ترلاسه کول، یا د هغه لپاره پلان جوړول، دا بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره، د ذهني ارامتیا د شکولو لپاره ډیر ګټور دي. لیدلوری او کلتور په کومه ټولنه کې موږ او تاسې اوسېږو، د هغه ځای رسم رواج څه ډول دي، هغه په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسې په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ او تاسې اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو، څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو، په همغه شکل سره به موږ او تاسې خپل راتلونکي یا خپل لیدلوری وینو. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوری طریقه چې ده، هغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دي، هغه بیا د همدغه لیدلوری یا د راتلونکي لیدلوری پر اهمیت باندې ډېر ټینګار کوي. ځوانانو ته دا ورزده کوي چې تاسې باید د خپل راتلونکي لپاره پلان جوړ کړئ، هغه وسنجوي. او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو په کړنه او د هغو په رفتار باندې هم ډېر اغېز لري. په زیاتره کلتورونو کې په زیاتره ټولنه کې دا ډیر ضروری او حتمی دی چې ځوانان د خپل راتلونکي په حق له فکر وکړي، داغه د پاره دی پلان جوړ کړي او داغه پلان سره سم داغه پریکړه سره سم یا داغه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راتلونکي چې د راتلونکي لیدلوري د شوالي د پاره موږ څه کولای سو، څنګه کولای سو چې خپل راتلونکي ښه ووینو یا په ځان کې دا وړتیا یا احساس ښه کو چې موږ ستاسو راتلونکي لیدلوري مثبت ووسی. اول دا چې تاسو کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم مدیټیشن فعالیتونه ډیر سرته ورسوي ترڅو ستاسو ذهن آرام ووسی، یا ځینې ذهني تمرینونه تاسو سرته ورسوي تر څنګه کولای سي چې مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي که چیرې هغه د ژورې ساه اخیستل وسي، که چیرې هغه د ځینو نورو فعالیتونو سرته رسول وسي، تاسو هغه فعالیتونه سرته ورسوئ چې تاسو ته آرامتیا درکوي. نو کله چې مو ذهن آرام وي بیا ستاسو ذهن ته مثبت افکار راځي. تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ او د هغه څخه وروسته کله چې د انسان ذهن آرامه سو او فکر یې مثبت سو، د هغه لیدلوری به راتلونکي ته حتما مثبت اوسي. چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای سي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکي په حق له شي دوی لري هغه راکم سي او دوی په دې باندې وتوانېږي چې د خپل راتلونکي په حق له دوی ښه تصمیم ونیسي یا ښه پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای سي په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې، د خلکو پر ذهن باندې ډیره ژوره اغیز ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای سي چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای سي چې ښه تصمیم ونیسئ، ښه پریکړه وکړي او خپل د ژوند کیفیت ښه کړي. یعنی که چیرې تاسو د خپل راتلونکي په حق له ښه نظر ولري، تاسو کولای سي چې ښه تصمیم ونیسئ او تر څنګ یې تاسو کولای سي چې ښه پلان جوړ کړي او په اسانۍ سره خپل هدف ته ورسیږي. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت توسي، که چیرې تصمیم مو ښه وسي، که چیرې ستاسو هدف ته رسیدل په ښه طریقه وسي یا په یو ښه کړنلارې باندې تاسو مخته ولاړ سئ، ستاسو سره مرسته کوي تر څو ستاسو ذهني ارامتیا، ذهني سکون نور هم زیات سي، ستاسو پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمیږي، تر څنګ یې ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږي. په پایله کې تاسو د لپاره فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلئ، د همدغه یندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک لپاره تاسو کولای سئ چې دوه کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلمه جوړ کی، په اول کلم کې تاسو یو لندمحال هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحال هدف چې هغه د لږ وخت لپاره، مثلا که چیرې تاسو د مکتب زده کوونکی یاست، تاسو کولای سئ چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کې چې تاسو لندمحال هدف د دې چې په امتحان کې شنه مری واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوږدمحاله، یعنی ترڅنګ تاسو کولای سئ چې اوږدمحاله اهداف ولیکي، مثلا د خپل خوشی دنده تر لاسه کول یا مثلا نور اوږدمحاله اهداف چې تاسو لري کولای سئ چې په دوهم کلم کې ځای پر ځای کړئ. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي، دغه لپاره درې لارې یاداشت کړئ چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای سئ ورسیږئ او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکئ. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي، درې لارې پیدا کړئ. په کومو درو لارو سره تاسو کولای سئ چې دغه هدف ته ورسیږئ؟ کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږئ، بیا یو مثبته پایله یو منفي پایله به تاسو وسی. تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په تاسو کې دا ورته پیدا شي چې تاسو وکولای سئ د خپل راتلونکي په حق له، د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري او شل لیدلوري ولري، او وکولای سئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو ښه سي، پیاوړی سي تر څو تاسو په خپل ژوند کې ښه تصمیم ونیسئ او ښه پلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس، نن موږ او تاسو د راتلونکي لیدلوري په حق له ویل، دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ او تاسو پر ذهن، زموږ او تاسو پر ژوند باندې کومې اغیزې لري، موږ او تاسو پیژندل چې دا څه ډول ورته ده او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې، وموویل چې زموږ په تصمیم نیونه کې، زموږ په پریکړې باندې، زموږ پر ذهن باندې ډېر مستقیم اغیز لري او کولای سي چې تر خپل اغیز لاندې راولي. نو په دې کې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، تاسو کوشش وکړئ چې فعالیت سره ورسوي او دغه فعالیت تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو دغه د راتلونکي نګری یا هم راتلونکي لیدلوري مشخصي هغه مو پیاوړي دغه ورته مو پیاوړي سي او کولای شي چې ښه تصمیم ونیسي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.